تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې خبرونه کې مو هم زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. د خبرونې په اردو کې د پښتونخوا، افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نیمایي کې اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی، او ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې هم خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو، نو موږ د هغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې باوجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي، رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کړې. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیګ نون ډلې مرکزي حکومت وایي دوی د دې لپاره خپله کړنلاره جوړه کړې ده، خو د اپوزیشن ګوندونه یې نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بېکورسو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل الیکشن پلان د عمل او بېکورسو قبایلي خلکو د ستنولو د لړۍ جاج اخیستل سوی. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبې په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون دي لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکه کړې خپل رول ولوبوي.
165 بےدرک کسان دے پیدا کرے شی دہاغی د صحت او سلامتیا پا اڑا دہاغی د کورنۍ اندیښنی دی ختم کرے شی، او کم کسان چې د نوی ورځو پریمان ورکړل شوی دہاغی د روغتیا او سلامتیا یقینی کول لپاره دہاغی طبی معائنہ دی وکړی شی، او 15 پستې په عدالت کی رپورٹ وړاندې کرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي مومنټ غړي افتاب احمد په کراچي کې د پاکستان د رینجر ځواک په ولکه کې مړ شو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډیر زیات تشدد سوی و. رینجر ځواک د دې پیشي د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کېږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواهد غیظ باندې هم مجهز دي. په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټ مو مسلح دي په جون، جولای او اگست کې 4 بار راځي.
په عین حال کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد فارن پالیسی خبرونې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویاند ظفر هاشمی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی. دا تر اوسه نه دی ویل شوي چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم ستانکزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل سي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداری ورکړی. د لغ وروسته ده چې په دې وروستیو کې له دې ښاره د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیو د تښتول کېدو هڅې سوې دي. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. ناتو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې به د دوی په وینا شایي طالبان کوي کړي. د ناتو یو ویاند بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنځشنبه په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولینډ په وینا القاعده شایي طالبانو ته د وړتیا لپاره چلونه او داسې نور څه وشي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولینډ زیاته کړې چې له هغه راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلې دی. نوموړي اټکل کړی چې په افغانستان کې دا وخت له سلو تر درې سوو پورې د القاعده غړي شتون لري. او په شام کې اپوزیشن پلوه فعالان وایي چې د هیواد په شمال کې د کډوالو پر یوه کیم په هوایي برید 28 کسان وژل دي. د دوی په وینا دا برید د ترکی پولی ته نږدې سوی دی. په لندن کې میشت د بشري حقونو ډله وایي چې دا برید پرون سوی دی. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو خبرېږي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي په کار ده چې د ټولو ګوندونو احتساب وسی.
په پاکستان کې رکشه والا نشي رړې والا نشي خو جګړ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلې.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران تر ولسی ستونزو زیات پام د خپل منځ شخصي اختلافاتو ته کوي.
جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري.
د خبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې اپیکس کمیټي ویلي چې له قبایلي سیمو د بیکوره کړل سوو خلکو د ستنولو لړۍ به تیزوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي ټاکل سوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې نوري جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
دا الوتکې بمونه راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویل دي چې په کار ده د وزیر اعظم نواز شریف نه بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو احتساب وسی. نوموړي ویلي د احتساب د عمل باید له 2014 کال پیل شي او پر شا ولاړ سي. د ده په وینا په کار ده چې که په حکومت کې پاتې سوي او که اپوزیشن کې د ټولو احتساب وسی. نوموړي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته تر وینا وروسته له مشال راډیو سره کړې دي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
په پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند ده چې دا د 2016 نه شروع شي. اول مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب احتساب د چانو مم پکې شامل ده کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې ټول احتساب پکار ده
د جماعت اسلامي امیر سراج الله قوای د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت ده
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې امو خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو نو موږ دغه ټول ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو نو دغه ټول تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو خو په دې باوجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي رکشې والا نشي رېړې والا نشي خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر خورشید شاه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولی دی او خورشید شاه ویلي دي چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخله حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تېره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه بلکې د حزبي اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی او حکومت د حزبي اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د پاکستان د اپوزیشن زیاتره لوی ګوندونه د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب کولو لپاره یو بل ته لاس ورکړی دی خو بل پلو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د خلکو ستونزو ته دومره پام نه کوي لکه د خپل منځ شخصي اختلافاتو ته په دې اړه رپورټ لولند د می وروسته اورو په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف پیپلز ګوند متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسی په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره خپل شخصي رقابتونو سره خپل شخصي خوښي نه خوښي سره ګوري د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاءالرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دی
کراچی وړي غټ خار دی او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي ریل د وبنشت ریل د کچا باندې دی دلته غلاګانی دی دلته مګونه دی په دې سو نه خبره کوي نه چاته یو جوائنټ پلان جوړي نه په دې باندې چاته مظاهره کوي او کله چې کوم نون شو زی کوم چې دا موږ شو د خوره خلکو کوم شو دی غذر او بسنه ده چې په نیمه لیک شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا راوځو ورته مظاهره کوو
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي د دې د جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ترسیږي
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتشوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړولې کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لزای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
هجرا
په 4 نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې دوی د قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو لړۍ تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې کړې دي. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ګډون یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د اپیکس کمیټه په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بې کوره شوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. دې لړکی د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټه غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15 غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په عریضي توګه د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس په ولار سو کورمیتا. په کورم کې د مسوزو زهمشت پاړه سمکنی او علي شیرزو ته د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل سوي خلک ستنو لړۍ د اپریل 6 نیټې څخه پیل سوې ده. دغه سلسله به د مئی تر 9 نیټې پورې روانه وي. خو هلته ستنه سوي خلک وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزای ورسره غږېدلی دی.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپلو کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د علي شیرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهی ذریعه نشتا.
ډېر الکان داسې وو د مو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روان وو په دې علاقو کې او تا اوس واپس لاړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لوډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي، ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې په سیمه شو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي اسپیټال نه دی لګېدلی، بالکل دا هغه لپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي اسپیټال لپاره، سیره هغه لپاره ډاکټر نیم وي یا کیمپ کی وی یا هغه کی وی.
د چنې درې ګلدار مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا او بد نه ملاویږي، ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل ړنګ شوي دي.
مخکې موسه دوبه کوم اسباب او اسباب اوس مسره نشته، مو ډېر په تکلیف کې دوبه پړ نه مو بروړل، یا چینه وي چینه اوس غورځېدلې دي، خرابې شوي دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. هغه حکومت چې موسه دي کې امداد ونه کې مو ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي اف ټی ایم ای له نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به د ستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسله سره یو ان ایچ سی هومینیټیرین کوارډینیټر په خپل راغلی او اف ټی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی هغه سره دورای وکړه. ان شاء الله ویدن مانث روزینه مخکې مخکې مطلب مطلق ایټ ا ټایم نه حل کیږي کنه، خو روزینه مخکې مخکې
واضح دی. چې اورکزو سره په پوله په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. د متحده قومي مومنت مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورکل سوي ټول کسان دي عدالت ته وړاندې کړل سي، او د هغوی د صحت او ژوند په اړه دي د هغوی کورنۍ ته حال ورکړل سي. دا لغ وروسته ده چې د یاد ګوند یو غړی آفتاب احمد د رینجر ځواک په ولکه کې تر سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د جمعې په شپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنت د قومي سملې غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي، چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. 115 بېدرګه کسان دې پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې دې ختمې کړي، او کوم کسان چې د نوي ورځو پر ایمان ورکړل شوی دا هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره دا هغوی طبي معاینه دي وکړي شي، او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي،
او عدالت میں ان کی هر 15 دن میں رپورٹ پیش کی جائے.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بيدرکا یا بے عدالتی کاروایي وجلې شو کسانو اړخ ته دې پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر دی.
د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ مشر ججانو ته هم درخواست کو چې هغوی په سیاسي کارکنانو د بند دوران د تشدد په خپل نوټس واخلي، په زور اخستې شوی بیانونه دي هم ناقانونه وګرځول شي، او د ایم کیم د بيدرک کسانو کورنۍ ته انصاف ورکول لپاره دي خپل مثبت کردار تر سره کړي.
ان کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه په ورځ د متحده قومي مومنت د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورٹ یعنی د پوسټ مارټم رپورٹ کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو، او لک تر لگا 60% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورٹ کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون 9 ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې، او د ګسیخپې یو نوکی هم په نیم ویستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه. خو په رپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجه خودلې کیږي. بل اړخته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشران هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرستیال آفتاب احمد د مئی په لومبې نیټه رینجرز نیولې وو او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چېرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټه جوړه کړې شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان وای ټاکل شوی ده چې دا ځواک به په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي. جنرال عبدالوهاب وردک مشال ریډیو ته وویل چې دا الوتکې په جدید او اسانتیاو سنبال دي. په دې اړه اسمت څاروان رپورټ لري.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي رادیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه 8-9 ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه او راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټ مسلح دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور باره راځي. باره راوادي غو د موږ چوګکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوی ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوی الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او که نه دي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله. خو بیې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادي رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته د اوسنه عملا استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وجست وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوی د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق د سرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا وروسته مشال رادیو ته وویل د درغلیو مخنیوي لپاره قومي اسمبلی ته نوی بل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره سوو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د پیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بې کوره سوو خلکو د ستنېدو د لړۍ جاج اخیستل شوی. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنځمې په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي. دا لغ وروسته ده چې د متحده قومي مومنټ غړي آفتاب احمد په کراچي کې د پاکستان رینجر ځواک په ولکه کې مړ شو. د هغه د طبي رپورټ ویلي چې سخت تشدد پرې شوی و. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یا ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه به یې له امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل چې د الوتکې په جدیدو اسانتیاو سنبال دی. او ناتو وایي چې په افغانستان کې القاعده له وسلوال طالبانو سره لږدې همکاري کوي کوم چې شای طالبان کوي کړي. د ناتو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنځشنبه په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د خبرونو له لنډیز وروسته اسلام آباد ته ځو او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورته کتنه کړې ده.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس صدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي. اداري وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانامالیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لڑکی ډیر زیات شور روان دی چې لکبلی یره پیدا شوی دی چې ممکن دا د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي او دا ځکه کوه کتل شي په هندستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینی خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هوارې شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبل یې نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسي. ادریا خري کلی کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری اژانس په یو لیکنه کې راغلی چې د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه عمل کې د جماعت اسلامي ګوند د مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف ورکړی. بل خو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د پسرلي څخه داسې اندازه لګوي خلک چې روان کال به څنګه تیریږي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متی اورامان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1971 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پاس به د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متی اورامان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړې او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویو ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي، خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات و چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاري وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا
فینانشل ټایمز ورسپانه د امریکا لخوا پر پاکستان د اپ شپاړه جنگي الوتکو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي د امریکا په کانګرس کې په پاکستان کې د امریکایي جنگي الوتکو خرڅولو په معاملہ د اعتراض څرګندېدو څخه وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې پاکستان دغه الوتکې باید په خپل خرڅ واخلي. ملیح امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې پاکستان تر هغه وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخستو دړک ورکړي چې واشنگټن ورته د اف شپاړس جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. تر ورسپانه په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورسپانه د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو اف شپاړس جازونه به واخلي، ګنی له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. رسپانه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایي ځواک په متبادله توګه د روس اس یو 15 او د چین جی لس او جی شل جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې، خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت را نسکور کړ. ورځپاڼې لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دی چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. رسپانه لیکي که څه هم امریکا د اتو اضافي اف شپاړه جنگي جازونو چې مالیت یې $700 ملیون دی د خرڅولو فیصله ځنډولې نه ده، خو له هغې فیصلې په شا شوې چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی، امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړپوړي پوځي چارواکي لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویمه دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. ورځپاڼه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څرنګه یې پخوا ورسره لرلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د عامه ګټې وزارت وایي چې د پاکستان د پېښور څخه تر جلال آباد ښار د اورګاډي د پټلۍ پروژې لپاره د سروې کار پیل شوی دی. د یاد وزارت د چارواکو په وینا دا کار د پاکستان په مالی لګښت ترسره کیږي. مجید بابر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلی غوایی چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریلګاډي د پټلۍ غځولو پروژه باندې کار به ډېر ژر پیل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ یې لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي. موږ ته اړتیا وه چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو، چې هغه کار هم شوی دی. ان شاء الله هغوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي او ډېر ژر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی.
پرون خو داسې و چې د پایدامې د وزارت نه یو رسمي آیت چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسولیت لري او خپل د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسول دی، هغه ننګرهار ته سفر درلود او ما سره ناسته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناسته وه او په هغه کې دوی ما سره دا شریکه کړه چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کم منطقه او کم ساحه خوښه کړو د دې پټلۍ د غځول لپاره. آیا دا د سړک پاخه سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو که نه په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکړو؟ نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت په پاکستان کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت را رسیدلی چې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کړو. د دې خپرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم قبایلی سیمې په 13 باندې ولسیزه کې بدامنې ډېرې ځپلې او پکې په خاص توګه تعلیمي ادارې په نخښه کړې شوې چې له وجې یې د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی، خو په دې ورستیو کې قبایلي ځوانان ډېر بیدار شوي او نه یوازې د خپل تعلیم لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د نورو ځوانانو د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره هم کار کوي.
د لړکې په بیلابیلو ایجنسیو کې د خیر ښېګړې او په ځانګړي توګه د تعلیم د پرمختګ لپاره تنظیمونه جوړ شوي. د روښانه مستقبل د دې اونۍ په خپرونه کې د خیبر ایجنسۍ د ځوانانو د مرستو لپاره جوړ شوي یو تنظیم حال درکو. د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په نامه د دې تنظیم مشر سید الرحمن افریدی نه مو پوښتلی چې دوی څه اهداف په پام کې لري. دی وایي
لکه ډېر خلک مانه دا د بوس سوي چې رستا منشور سره ستا مقصد سره ستا تنظیم بنیاد سره. نو زه صرف د یو خبره په هر ځای کې کوم چې د مونږ د تنظیم په مین لفظ چې وګوره ویلفیر دی. نو ویلفیر مطلب شو فلاح. نو زه دا ویم چې د مونږ چونکې نامارې خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن دو نو هر هغه کار هر هغه د خیر ښېګړې کار که هغه د بوډا د پاره دی، د ځوان د پاره دی، د ماشوم د پاره دی، د زنانو د پاره دی، د یتیمانو د پاره دی، په هر لیول باندې دی، که هغه په ورکوټي لیول دی که په غټ لیول دی، چې زی کولی شم د مور تنظیم رکنی کولی شي نو هغې نه مونږ رسته کېږو. نو د الله په فضل اوسه پورې مونږ ډېر کارونه کړي دي. دا نه بعد هم نیاد دی را دامنو چې مخکې مونږ دا خپل منشور او خپل لسه دپاره هم د تنظیم جوړ کړی دی چې دغه کار مونږ مخکې وچلو.
دا چې تر دې د به یې تنظیم څه لاسته راوړنې کړي، نوموړي وویل د ځوانانو سره په بیلابیلو مرحلو کې یې مرستې کړي دي، خو په دې وروستیو کې یې په پېښور کې د قابلو ځوانانو ترمنځ یوه امتحاني مقابله هم وکړه.
دا اوس کوم ریسنټلی زموږ پروجیکټ په دې نوم ما ورکړی و، خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لیپټاپ اور سکالرشپ سکیم. دا ما بیسیکلی ارینج کړی و د میټرک سټوډنټس لپاره او فرسٹ ایئر سټوډنټس لپاره. هغه کسان چې هغه کرنټلی په میټرک کې سبق وایي او کم فرسٹ ایئر کې سبق وایي، دې لپاره موږ کرایټیریا دا یې چې یو میټرک فرسٹ ایئر سټوډنټ آلریډي وي. زما خبره کې مین دا و چې هغه به د خیبر ایجنسی اوسېدونکي وي او هغه سره به د خیبر ایجنسی ډومیسټیس کم برګري سره میس ہو یا څه. نو هغې باوجود هغوی ته موږ وویل چې تاسو به کم والدشپس نهادکار دی، داسې شو پرمننٹ ایڈریس چې کوم دی د خیبر ایجنسی موجود. او دا د دې پروګرام مقصد دا و چې ما غوښتل چې هغه مرګري هغه د دور دراز علاقو لکه څنګه اینډ کوتل شول د بارې د لرې لرې علاقو خلک ټیلنټ د خیبر ایجنسی چې کوم ماشاءالله ډېره ټیلنټډ ایریا ده کافی.
سید الرحمن افریدی وویل چې په دې آزموینه کې بریالي شوي ځوانانو سره اوس هم مرستې کوي او په مستقبل کې به هم د هغوی لارښوونه او ملاتړ جاري ساتي.
په دا کې د ما خپل پلانینګ دی چې د کم سټوډنټس موږ سره لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې، هغه به موږ دوه کیټګریز کې تقسیم کړو. یو به هغه کیټګری وي چې هغه ته به موږ لیپټاپ ورکوو، دوهمه کیټګری به موږ سره هغه وي چې هغوی ته به موږ نقد انعامات ورکوو. ما لکه د اسکالرشپ نمبر کړی دی. دوهمه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسره به د انشاءالله افیشلی د خیبر یوتي طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې ورته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو انشاءالله تعالی زما به فلي کوشش وي زمانه مرګرو چې هغه
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا په پیښور کې جوړ شوی د ذهین ځوانانو دغه مقابلو ته د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زی هم ورغلی وو او د څو تنو ځوانانو سره یې خبرې کړې دي.
غونډی کې
او سکول لسونه ویل
سکول ما ډی سیول انجینیرینګ کړی دا کړی دا سیول ټیکنالوژي کې.
او نو ستاسو کلی کې د سکول څه حالت دی؟ سکول نه څنګه دی؟
سکولونه خو ډېر زبردست کم چې پرایویټ سکولونه دی، دا کم چې سرکاري کنه دوه لګ سټانډرډ یې خنه راي. مطلب وسم کسان پر ټراټونو باندې کې نه درنګي ټیچرانو ته صرف درې وی او کوم پرایویټ سکولو کې سونو یخ کې هر پیریډ خپل ټیچر اخلي. نو دیو جنا دا پرایویټ سکولونو سټانډرډ ډېر خړای بجای سرکاري سکولونو.
ټیسټ لا راغلی وینو اول لري ټیسټ کې برخه واغس
دا ټیسټ کې مازه کا برخه واغس چې ما لپټاپ ته انتهایی ضرورت دی او دا لپټاپ په اړه دا ټیسټ او نو زه مطلب پلان می ډرایوینګ کې وی کې ډا بچنه دوبره ما سره غنښت چې زه یو ښه کوالټي لپټاپ اخلم. نو دیو جنا بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لپټاپ انتهایی ضرورت دی ځکه چې مونږ ټو کېډ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو ټول په لپټاپ کې. نو دیو جنا ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم خاري مې پتا کړی و نو زه ذکر اغلم دا ټیسټ په اړه ما چې دا لپټاپ خام حاصل کړ.
نو څنګه ټیسټ څنګه
ټیسټ فوټو زبردست وو او ډېر خام مو کړو. ان شاء الله امید لرو چې ټیسټ کا هغه چیکینګ مشین نو ان شاء الله لپټاپ به مت ملاو شي.
مننه. خپل تعارف وکړه سره
زمانو ما حضرت عمر دې او پاری مسجد کې پدې کېګم او سبق مې دولسم کې روان دي. فی الحال
کوم ځای
کې؟ دلته ګورنمنت هایر سیکنډری کې. جمرود کې
وسم کورمو پالی مسجد کې
ها کورمو پالی مسجد کې زو سره ځنه نظر لنز د ټیز د پر راغلم
نو الته کې څنګه دی تعلیم صورتحال تر لسم پورې دی الته کې سبق ویل دي
ها لسم می شاګر سکول نه پاس کړه خو ډیر کمزور دی بس سټډنټان را درمې استادان نه وي پکې کله راځي کله اندازي کله دوه ناستی کله درې او سکولونه هم داسې چې بس څوک خراب حکومت کړ څوک ناستی کڑکے ہر سینی یخنی پکے نو مشمان در ډیر زیات تکلیف دی دا وجه بس تعلیم کمزور دی
نو نو باغه و بیا تا پکے څنګه سبق وی جدا سی
بس مون کې ډیر مجبورانه ویل بس ناس بو بس یخنی بم قبول او سبق سرم شو کو دا سبق هم ویل مون کې بزدا تکلیف تی وی خو بس خاص مون مخ کې ورسې یو رڼا د ځان کیو بس
و استاد کور والو مالی حالت دا سره جستا سبق سپورټ کولی شي تر برابر
مون حالات اوس په حال ډیر زیات خارجه کې والد سے مې دے اگر ډیر مزدور دی بلکې داسې چې هغه لیبر کار کوي کنه مزدوري کوي دیاړي کې ورځې 300 روپے راوړي او زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته زم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپے تنخواه جوړو اوس په هغه باندې کار کوم د ټیز د پاره چې زه راغلم د ته زه ډیر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ مزه وشوم نو زه به تړ یار ته د ایڈمیشن وکړم او که ځکه سکالرشپ کې نشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا به زما اخري کال وي
خپل نوم تعارف را سره پوره وکړه د کوم
ځای زما نوم اشمد خان دی زه برکم برخیل بړ خبرې ایجنسی سره تعلق لرم سکول سر یوز فرسٹ ایئر زما د ایڈمیشن کړی دی ورکر ویلفیئر بورڈ آگے کالج کی ٹیکنیکل کالج سے سیون انجینئرنگ دوبارہ ماں ایڈمیشن کرے دے
نو دا باڑی نہ سو نہ وہ خوش تاسو کم دے باڑا کیوں سے کہ کنن راغلی ہو دل تے غریبی تعلیم کو کال تے تعلیم کو پورا کسا
نہ سر جی ما تعلیم مال تا اوکڑا لا دس سکول نو کیوں کچھ سکول نہ بالکل مونگ باندے بند نو دا دے وجہ نہ مونگ ڈیر کمزوری پاتے شو سر جی اس عمل تا مونگ سی گو حالات الحمدللہ اس لگ ڈیر خوشی دی سکول نام لگ ڈیر خوشی کو ٹائم سکول نہ ڈیر کمزوری پدے وجہ باندے مونگ دس کالج تا لاڑن چ پاگے کہ مونگ لگ ایجوکیشن حاصل کو شو
سنگ سکول نہ سنگ کمزوری کوئی سر اتا ہو کلا کس
سرجی اسکول نہ بس چلتا غار سڑی تا پتا تھا کہ کم گورنمنٹ اسکول نہ ہوا ٹولم بند پراتا ہو پوچھو دمرا وسو نہ مونا چھ مونگ پرائیویٹ کی اسکول نہ ویلی ہوئے نو پتے وجہ بند مونگ پاتے شو
نو او بیا داغه نه پس لکستا ریزلٹ خران نه
یس سر ریزلٹ هم خران نه نو په دی وجہ باندې دلته بس بیا سپیشلی زمونږ چې کوم خلک دي دوی سره ډیر زیاتې روانې مونږ هغه ته لاړو کوس ټیکنیکل کالج ته کوم چې دی هغه ته لاړو هغه کې باقاعده مونږ ته ویل شو چې د فاټ نه چې کوم کسی هغه دلته مونږ سره ایډمیشن نشي کوي نو په دی وجہ باندې مونږ کالج ته نه ننوتو سر
تاسو د خیبر ایجنسی د ځوانانو خبري اوریدې چې د خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن لخوا د ذهنو ځوانانو لپاره په پیښور کې جوړې شوې مقابله کې ګډون کړی وو د دغه ډول نور ځوانانو خبري هم دراورو او د یاد تنظیم د مشرنامو نور سو پښتنې کړي دا غي جوابونه به هم واوري خو د یوې لنډې د مینفس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا اونۍ د خیبر ایجنسی د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره د جوړ شوي یو تنظیم حال درکو د دغه تنظیم لخوا په یو امتحان کې د ګډون کوونکو ځوانانو احساسات به هم باورې د مشال ریډیو تر څنګ وسه
خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن په دې ورستیو کې په پیښور کې د ذهنو ځوانانو لپاره یو امتحاني مقابله وکړه چې په کې د خیبر ایجنسی سباندې 400 ځوانانو ګډون کړی وو د غلطه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفزی د زینو ګډونوالو سره خبرې کړې دي
مننه سنوم دې کوم ځای
احمد الله ابن شتوان رجن درمان زمانم جان زیب د شیندرنګ خبر ایجنسی سره تعلق لرم
سبق څه نه ویل کوم ځای کې ویل وس کوم ځای کې وای
اوس مخ کې سرکاري سکول کې هم بار حج ډن کې زاو کې او بس هغه بیا بند شو هغه وجه نه بیا راغلو پرایویټ لا مسلم ماډل های سکول لا اوس پغه کې میټر کې لګی ایو
سکول مو له بند شو
تا کې د شتګردي وای دا وجه نه بس سکول بند شو
ته په سویم کې بیا سو وخت مخ ته لغې بوجو زای شو کنه څنګه
او زه په څلورنګ کې ومه بس یغه نه پس بیا زما وخت ډیر زای شو یغه نه پس بیا زرا ولم دلې شیندرنګ ته دلته کې مداخله وکړه
لسم دې دلته نو اوس د کور مو چرته دی اوس
کور شیندرنګ کې
نو مور پلار د کور د غړي ته کوم نه څنګه تا باندې تعلیم کولی شي تر مخکې تر سم نه پوره
نو بس ته دې پر خو گزارو شو سه دینه پس بس داسې به وي چې سکول نور نشو ویلې پر خو دوله جوړ یو کامو د سکالرشپ لاندې وجه نه رالو کبه دې کې وشول بس مخکې به لګ تعلیم وکړو که بس پدې کې ونه شول بس بیا پر خو لا جوړي
پلار دې څه کار کوي
پلار میں مزدور ہے بس نش کول اس کا
رونو رونو نشتا
نا مشمان دی
استا سنم
ما واقف خر نوم دے د جامو د سدن کے او د گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 کے ز سبق ہے
سوم
لسم کے
ال دے سکول حالت سنگ دے
سکول خیات ہو ہر چتا پتہ جو وس پرائیویٹ کو نہ ڈیر خدی او چکم سرکاری سکول پتہ کے ٹیچراں نہ ہا سکار نہ کی لگا سنگے پرائیویٹ کی کئی
او سکول حالت نہ گاڑی نہ حالت مال مالی کرے گزارا مزارا
وان نہ پلار مفات چھے دے او ز یو یو زیم او یان خور دے یان مردا نو بس تمخ کم پتن لئی یو لسم کی زبنگا مالی حال ہس شیم نشتے معجزات دې له کچر ته سکالرشپ ملو شو دې له سر دل ته راول چې ده پر
لار دې په سو خد مریض
نه هغه په هغه کې ملیشا کې
نو حکومت سمرست سمرست نه کوي
حکومت بس لغوان فنڈ راکڑو بس درخواستوں اور تعلیم کو نہیں کہ نر لگ یو شیم لڑے ہوں گے چیک اچر تک واٹر رہتا جوڑ کر جاؤ جیسے سچے کے منظور کو خوش رہے حصہ مل کے
اسکول مل تعلیم نہ پا رہا ہوں پیسے میں سے پینشن مینشن نہ ورکی
پینشن دے خون سب آپ خدر تھا پتہ ہے روٹی چاہے خالی روٹی پلزان رزق پر رکھے میں آگام کا خبر ہے تمہارا پینشن بس نہ رہے چمکے زخل تعلیم جاری ہو ساتھ میں
سنم نہ
محمود نم دے بڑے برقا مخلو دن کے ہم جمع میٹرک پاس کرے کنا سر جمع تعلقہ چکم چا سرون کنا یہ ما ہو تو ڈومیسٹک پرابلم نو اس طرح تب نہ کافی صاف فرق ہوا بلکہ فریش ہوئے کنا جمع میٹرک پاس کر سر جو خبر کر سب ہو گئے سر جی خبر کر لے جاگا سر پرنسپل میں تو بس تمہارا تفریح رہ جا
خبر کر کے مفت سبق ہوا
فری ہے جو فری ہے
سر
جمع مشہور ہوئے سر جی سر ڈرائیونگ کے آؤٹ ڈور ڈرائیونگ کے سر سر جی بس سر پما سر جی پی پما سر جمع کا کورخا چلن رہی ہو کم چی فیس تھے ماں مشہور آوانڈ
وہ سوسے گیا کم لے
سی جی بر کمر کے سب بڑے کے بر کمر خرید کے سی جی منگا سب بڑے کے دکان سے جا بس بڑے کو حالت خراب شو بس بس بند شویرے
نہ دکان مکان کے بند شنا گئے سر بس کا سمالی حالت خراب شوی گنا
سی جی خراب شو لگ سر خراب شوی
دا د خیبر ایجنسی ځوانان دي چې د تعلیم سره ډیره مینه او ښه ذهن لري خو د بیلابیلو مشکلاتو له وجې تعلیمي سلسله جاری ساتلو کې د مسلو سره مخ دي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا به ورسره مالی مرستې وشي د یاد تنظیم د مشر سید الرحمن افریدی نه مو پوښتلی چې دوی ته د دې ځوانانو د مالی مشکلاتو د حل کولو لپاره فنډ له کومې راځي
فائنانشل ایڈ کے ہومنگ سر ٹول لگا تھا تمام مقیم ہوں جدھر خیبر یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن بیسیکلی مینلی تو اسٹوڈنٹس انوالو زخبر ہم اسٹوڈنٹ نے ہمارا سمرا ممبر دی میجورٹی آف اسٹوڈنٹس تھی تو دیر بارہ کے منگ میں ڈونر سوسائٹیز دی یا کم ویلفیئر فلاح والا کسان دی جیسے مشران دی قابل استطاعت وہ جن رس کسان دیا وہ ڈی جی سے منگا پیسہ پخذے کی ہو لگے گی تو وہ سر منگ کنٹیکٹ ہو پدے طریقہ بانے منگا فنڈنگ کلیکٹ ہو مینلی منگ سر نن صاحب چکم دے منگا فاقی وزیر صاحب کا چکم تر سے حمید اللہ جانا پھر دیسے پدے کے پدے پروگرام کے دعوت سے کرنٹلی منگ کم سٹارٹ کرے پدے کے ماں سارا ڈیرہ ہمارا سکا اکڑا وہ سم لگیا لے ماں سارا حالی زلے کئی
دا چې خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن کې خزی ولې نه دي شامل کړی شوی او دوی د جنکو زده کوونکو د مرستو لپاره هم کوم پلان په پام کې لري او کڅنګه نوموړی وای
لکه سر جی تاسو خبره ټیک ته په حال زمونږ وومن سوینګ نشته دی ونه سدا سي غشته ده چې تاسو دا خبره ده زمونږ په ایریا باندې وومن ګوره سٹرونګ ریسپانس نه دی او زموږ هم پرانه چې تاسو تمره خبره وکړه چې ان شاء الله تعالی دې په سیټ کم پروجیکټ روان نه هغه اسپیشلی دا غواړم چې فیمل ز لپاره دا پروجیکټ مونږ ایکسټند کوو هغه ماشومان چې کم انډر میټرک دي یا انډر میډلز دي هغه ته ان شاء الله تعالی دا پروجیکټ ایکسټند کوو غواړم نو زموږ دا کوشش دی چې ایټ د سیم ټایم د مانان ماشومان چې کم دي هغه به موږ خپل او فیمل صاحب ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې څنګه ته زموږ د تنظیم نه تو فلاص نیکی څخه ګړه ورسیږي
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې او په خاص توګه د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0002202 یو یو دو سلور یو دو یو او اوس خپل کوربه منور شاته اجازت ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.